هشت صبح نشان میتما سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت 8 صبح است همکارم احمد شیبر برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید، مانده نباشید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشهید از جریدو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې جزئیات ترلاسه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. نن به د نورو حجانو تر څنګ نږدې 1500 افغانان عرفات ته لاړ شي. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا مشر لیک استولی. د خبرونو تفصیل. حاجان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږکال افغانستانه 1500 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیرو مسلمانانو سږکال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په کوشندې او زاري ولسوالیو کې د پنځشنبه پر ورځ عملیات پای ته ورسېدل او اوس مو شولګره ولسوالۍ ته مخه کړې ده.
هدفی از این عملیات دفع و طرد دشمن، تصفیه و تلاشی ساحاتی که تصور میشد در اونجا دشمن حضور داشته باشه.
د دې عملیاتو هدف د دشمن مخنیوی او ځپل دي. همدارس د هغو سیمو تصفیه او تلاشی ده چې ګمان کیږي هلته دشمن شته او د کوشندې او زاري ولسوالیو کې د پولیسو اکمالاتو. وسلوالو طالبانو د شولګر ولسوالی د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د جلجان په قرقین ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سوي ده. د 209 شاهین قلي اردو په بیان کې چې پرون خپور شو ادعا شوې ده چې په جلجان کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې په دې نشته کې د فاریاب لپاره د وسلوالو طالبانو د استخباراتو مشر مولوي عبادالله هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ آسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ور استولی او دا یې هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو آزموینو او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر هر بل وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ډونالد ترامپ نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرته بیا کتلی شي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنځشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست په 15 نیټه له جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې کیم جونګ اون له دې لوبې خوشحاله نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه چې دی هم هیڅکله له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو لیواله نه وو او د داسې تمرینونو لپاره د پیسو له مصرف هم خوشحاله نه دی. شمالي کوریا د اګست په 16 دوه نوي توغندي وازمویل او پر امریکا او جنوبي کوریا هم د ګډو پوځي تمرینونو د پیل له امله سخت انتقاد وکړ. د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه. له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. د بریتانیا یو خصوصي شرکت نېشنل ګریډ پرون اعلان وکړ چې د برېښنا په دوو جنراتورونو کې د ستونزې له امله مجبوره شوي چې برق قطع کړي. د لندن ښار د جنو واټونو ترافیکي اشارې هم مړې وې، خو د بریتانیا په ستر هوایي ډګر هېترو کې چې هره ورځ په لسګونو زره مسافر پر تګراته کوي د برښنا ستونزنه و دا ستونزه هواره شوي خو چارواکو ویل دي چې نن هم شاید ترانسپورت سیستم له ستونزو سره مخامخ شي. او روسي خبر دا چې د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی مانوګان چې د جولای په 14مه د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشی شوي دي. انادولو خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا خلک چیرته او څه وخت خوشی شوي دي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشی کوي، خو د ترکي ماڼوګانو د خوشی کېدو په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به د ولسمشر غنی د بیان په وینا واوري چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه خپل ملاحظات امریکایي لوري ته سپارلي.
حکومت افغانستان هم تمام ملاحظات خود در قبال از اینکه این متن چیگونه است با طرف امریکایی ها شریک ساخته است.
د سولې په ارتباط د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صاحبی نظر پر بین الافغانی خبرو ټینګار کوي.
ترسو زمینه ملم د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نشي، ټوله به صرف خوشبینی وي زمونږه.
نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. په دې خپرونه کې مو د کابل پر ښار هم ګرځو، هلته د استقلال د سلمي کلیزې تیاریانې روانې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې جزئیات ترلاسه کړي. د ولسمشر ویاند ویلي داسې نظریات چې د سولې لپاره افغان حکومت روانو هڅو منځوي پاتې شوی دی حقیقت نه لري. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې په دوحه کې د روانو خبرو په پای کې له امریکا سره د موافقې د لاسلیک توقع لري. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د تفاهم لیک د متن ټول جزئیات ورسره شریک سوي دي، خو دا لا نه د نهایي سوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي وایي چې د تفاهم لیک د متن جزئیات نشي څرګندولای ځکه لا هم خبري ور باندې کیږي. شاغلی صدیقي پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې جمهور رئیس پر اختلافي مواردو او د تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه خپل نظر خلیلزاد ته ویلی دی.
شما در جریان هستیم که چند وقت پیش نماینده ویژه امریکا آقای خیرزاد در کابل بود و جزئیات برنامه صلح را و جزئیات
تاسو خبری است چې د امریکا خاص استازه شغله خلیلزاد څو ورځې وړاندې په کابل کې وو. طبعا د هغه تفاهم لیک جزئیات یې له موږ سره شریک کړي چې دوی به له طالبانو سره لاسلیک کوي. د افغانستان حکومت خپل ټول ملاحظات له امریکایانو سره شریک کړي دي. د افغانستان د حکومت په توګه زموږ تر ټولو مهمه ملاحظه دا ده چې د سولې د پروسې یوې بلې مرحلې ته ورداخل شو. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ داسې مخامخ خبرې دي چې پایله یې سوله وي، اوربان باید وي او پر افغانانو حمله باید بند شي.
منجر به صلح شوه، آتش بس و ختم جنگ، ختم حملات که از طرف طالبان صورت میگیره بالای افغانستان، بالای مردم افغانستان باید فورا او مسائل قطع شوه.
صدیقی در خبر رد کرد چې د امریکا او طالبانو د موافقه متن نهایی شوه یا د افغانستان حکومت ته د موافقه وروستی متن رسیدلی دی. صدیقی وویل چې پر دې لا کار روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوه ته د خپل سفر په پای کې پر ټویټر لیکلی و چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازي به د سولې د موافقې پر جزئیاتو کار ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د خبرو د دې دور په پای کې د موافقې د نهایي کېدو توقع لري. شاهین پرته له دې چې پر ډیرو جزئیاتو خبرې وکړي، اسوسییټډ پرس ته ویلي په موافقه کې به اوربند او د افغانستان لاستازو سره د طالبانو خبرې شاملې وي. د اسوسییټډ پرس په لیکنه شاهین دا نه دا واضح کړي چې د افغانستان لاستازو یې هدف د حکومت رسمي استازي دي او کدا چې د پخوا په څیر به د حکومت لاستازو سره د عادي افغانانو په موقف کې خبرې کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تفاهم لیک کې پر اوربند او له حکومت سره پر مخامخ خبرو موافقه د دوی لپاره دوه اساسي ټکي دي چې خلیل زاد ته یادونه کړې ده. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر مشر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د افغانستان د سولې او هلته د روانو مذاکرو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د قطر رسمي خبري اژانس دا معلومات خپره کړي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د اسوسییټډ پرس په حواله د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د پروګرام مشر سکاټ وردن تیر اونۍ د وضعیت په اړه لیکلي و چې د سولې په پروسه کې دوه انتخابونه اوس موجود دي. سکاټ وردن لیکلي و چې یا به د لانجې د حل لپاره له طالبانو سره موافقه کیږي چې پر اساس یې داسې نوی سیستم جوړ شي چې طالبان موافق وي چې ګډون پکې وکړي. یا دا چې د انتخاباتو له لارې به د افغانستان د حکومت مشروعیت تجدیدېږي او نوی حکومت به بیا له ډېر پیاوړي موقفه له طالبانو سره مذاکرو ته رامخکې کېږي، چې د سکاټ وردن په لیکنه په دواړو کې یو انتخاب هم آسان نه دی.
د افغانستان د سولې په ارتباط زلمی خلیلزاد هیلي څرګندې کړې او په قطر کې د طالبانو استازو هم خوشبیني ښکاره کړې ده. خو د دې سربېره چې د دې پرمختګونو جزئیات له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریک شوي، دې خبرو ته څومره هیلي شته؟ په دې اړه د سیاسي علومو استاد وزیر ساپای وی
تر څو زمينه عملا د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نشي، ټوله به صرف خوشبيني وي زمونږه او بس بنګ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي سول خبرو کې.
سپای صاحب، د افغانستان حکومت خو ویلی دی چې یو هیئت هم ټاکلی دی، آیا فکر کوي د څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم له لارې هوار شي؟
دې ته شک نشته چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمني او مخالفت هم وي او دوی که خبرو ته وغواړي ترکینی او دواړه خوا سولې ته علاقمندوسی امکان لري چې هر چی خبر ولرنه.
تاسو د علاقمندی کلمه یاد کړه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې لخوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندی هم دومره زیاته نشته؟
او همداسې ده که فرضاً یو خونه یا دواړو خونه دا علایم څرګند نه شي په عمل کې چې دوی جګړه بسول غواړي او لا یې نور هم تشدیدوي، هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کړه په دښمن غلبه او اصله کړه بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله، هغه هم باطلوي او دا جګړه سر د جګړې لپاره مخکې بیولو معنا لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره له دې چې دا مشکلات شته، بیا هم که چېرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي، ستاسو په باور بنیادي خنډونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادي خنډونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلک په خپله نه دي او استقلال د یو خوا کولو یا یو طرفه کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري، او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان وبولو یا هغه څوک چې تشویق کوي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترېنه لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي، نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده؟
بله، هو بالکل.
نو که چېرته همداسې وي، د پاکستان په دریځ کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ترې کوله او هغه وعدې چې دوی په خوله هم کړي دي او خصوصا آخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویلې چې دا ځلي زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کوم چې د افغان حکومت سره خبرو ته کېني او افغان خواوو سره، مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلېځلې هم داسې برملا شوي نه دي، واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي دې لپاره چې افغان حکومت ته خبرو ته کېدولو ته تشویق کړي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې پاکستان زړه نه زړه ګام ویدي او تر اوسه یې چې هغه وعده کړي دي هغه یې عملي خواته مثبت ګامونه یې مونږه چې سولې ته ورسېږو نه په سترګو کوو.
له پوهان صاحبي څخه مننه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی دی. ورځپاڼې مقاله په دې پیل کړی چې امریکا څه ډول کولای سي ډاډه سي چې د افغانستان د سولې پروسه بریالي کېدای سي. په مقاله کې راغلي چې امریکا د افغانستان د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هیله له طالبانو سره توافق لاسلیک کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا اقدام یو پرمختګ بللی دی، خو لیکلی دی چې په توافق کې جدي نقص ده چې شایي اندېښنې رامنځته کړي. لیکوال چې د توافق مسوده یې لیدلې ده، لیکلي چې د سولې د پروسې په اوسني چوکاټ کې یو شمېر مهمې ستونزې شته او په عین حال کې طالب سختریزي د جګړې کمولو ته لږ دلیل ویني. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د طالبانو نظامي شورا غواړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو دقیقه شمېره باید مشخصه سي او دوی قدرت ته د رسیدو لپاره نور هم هیله مند سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا ټکی هم راخیستی چې د طالبانو ځینې مشران اندېښنه لري چې له امریکا سره د توافق په صورت کې به شایي د دې ډلې یو شمېر سختریزي له داعش ډلې سره یوځای سي. د واشنگتن پوسټ په باور د افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق په اړه اندېښنې لري، ځکه په کابل کې حکومت د توافق د مسودې له یو شمېر برخو سره موافق نه دی. د سولې تر توافق وروسته طالبانو ته د اسلامي امارت په توګه خطاب به افغان حکومت ته د منلو وړ نه وي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په افغانستان کې بحران ته د پای ټکی ایښودلو لپاره په سیمه کې د توازن ستونزمن عمل ته اړتیا ده. مقالې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکلي. د دواړو لوریو لپاره ننګونه دا ده چې څه ډول هم له دې وضعیت ځان وباسي او هم یو داسې حل راوباسي چې افغانستان د ثبات پر لور روان کړي. مقاله لیکلي چې دا چې طالبان باید سولې ته غاړه کښېږدي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي یوه خبره ده، خو بل لور ته د سیمې هیوادونه هم اندېښنې لري. نیویورک ټایمز هندوستان ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلي چې خلیلزاد په داسې حال کې په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو په درېیمه ورځ هندوستان ته سفر وکړ چې دې هیواد تر خپل کنټرول لاندې د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ. له دې سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوې چې د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا لري. مقاله لیکلي چې هندوستان او پاکستان دواړه په افغانستان کې مهم نفوذ لري. په مقاله کې لیکل شوی چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو هندوستان بیا تل د افغان حکومت ملاتړ کړی دی. مقاله د پاکستان او هندوستان ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې د چین، روسیا او ایران ذکر هم کړی دی. په مقاله کې لیکل شوی چې خلیلزاد څو ځلې له چینایي او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ولیدل، خو دا چې د ټرمپ اداره له ایران سره ښې اړیکې نه لري د افغانستان په اړه د تهران دریځ ډاډمن نه دی. همداراز د طالبانو لوري ته هم اشاره شوې چې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر هم په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي، لکه ایران، روسیه، چین، انډونیزیا او ازبکستان ته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې حکومت ویلي دی چې دوی د خپل واک قدرت په توګه د ایران په مسله کې لخپل دریزه خبرې کوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې د فرانسې حکومت ویلي چې دوی خپل واک دریز لري او د خپل نظر څرګندولو لپاره له چا د اجازه اخیستلو ته اړتیا نه لري. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون انتقاد کړی و. فرشته جلال زی راپور لري.
د فرانسې حکومت ویلي چې دوی د خپل واک قدرت په توګه
د ایران په مسأله کې لخپل درې خبري کوي. د فرانسې حکومت دا بیان د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستوي خبرو په وړاندې په خبرګون کې خبر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون انتقاد کړی و چې له واشنگتن سره د خبرو د امکان په اړه تهران ته مختلطې اشارې ورکوي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی و ایران په جدي مالي کړکیچ کې بند دی، هغوی له امریکا سره سخت د خبرو غوښتنه لري، خو د فرانسې د ولسمشر مکرون په ګډون له ټولو هغو خواوو چې زموږ د استازیتوب کولو مدعی دي مختلطې اشارې ورکول کېږي. ولسمشر ټرمپ لیکلی و چې د فرانسې د جمهور رئیس پر شنیت شک نه لري، خو له امریکا پرته بل هیڅ څوک د امریکا په استازیتوب خبرې نه شي کولای. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې هیواد یې د هغه کړکیچ د کرارولو هڅې کوي چې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته زیات شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو تیر کال د ایران له اټومي موافقې د وتلو خبره وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي فرانسه سولې او سیمه ییز امنیت ته کلک تعهد لري، متحده ده چې کړکیچ کم سي او د دې لپاره له چا د اجازه اخیستلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې د دې امکان ته اشاره کړې وه چې له ایران سره خبرې وکړي، خو ایراني لوري ویلي چې که امریکا له تهران سره د خبرو علاقه لري باید په پیل کې ټول بندیزونه لرې کړي. د مونیټور خبرونې تېره اونۍ په یو رپورټ کې ویلي و چې د فرانسې ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته بلنه ورکړي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د رواني میاشتې په پای کې په فرانسه کې غونډه لري، خو یو فرانسوي ډیپلومات له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې لدې انکار وکړ او ویل چې اولویت دې ته ورکول کېږي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو په کړو ژمنو ټینګ پاتې سي. سره له دې چې امریکا له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وتلې، خو فرانسه، بریتانیا، جرمني، روسیه او چین لا هم پکې پاتې دي.
تاسو لا پیغامونو
دراتلن کې نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم، او د افغانستان درجدلي ملت او رنجدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي، او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي، تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو څخه چې په ورځ کې د کوچې د لوی اختر د لمانځه په وخت کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په اړه کې رسول او د رسول پاک دعا وکړي، او خلک او ټول وګړي د افغانستان وصولي ته راوبولي. دا می پیغام دی، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو دایمي اوریدونکو او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
دراتلونکي د لوی اختر مبارک هم د توایم پیغام چې پیغام د پیغام احمد یم د کندهار ولایت څخه. پیغام د اروان دی د واکسین واکسین کو ډیره شکر رسدا او مې رسم پت نتیجې هم دې دې چې د خیر سوال د عامه سره په دې پنت اریان یو چې ولې په لور شالې کې واکسین دې کې چې دا د طالبان د خاصم د جوړیږي او کنه ولې کنه په وښو کې تر سره سي. پر سمې کې اوس مې رپورت راوړل دي په منی لیست کې د ملولیت پیش پیش سي او سمې کې چې واکسین نو تر سره سي. په دې باندې هم نه پوهیږم نو دا واکسین کوم څه شو دی چې تر دې کې موږ د پښالي په کندهار شهر کې د پکندار په ډیره سالي او واکسین په ټول سالي کې تر دې کې ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې ساجي رډو تاسو یو شمېره رسیدلې سمسون الولو، خو تر هغه مخکې جشن ته مخه کوو. په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
کابل خار پښتونستان واټ هغه ځای چې کلونه د جوړیدو کار په ټپه ولاړ وو، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان پلور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاری عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د منځلو لپاره د چمتووالي یو برخه ده. ډېر لس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډېر خوشحالېږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي، د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونې ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤل رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه یې کار بشپړ شوی دی او هڅه مو دا ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د 3 میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډېره حد البته موږ وتوانېږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانېږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانیو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
تر راتلونکو بجو وروسته دوه 19 پروګرامونه لرو، د کورکلی پروګرام او د غړی اچار تفریحي پروګرام. د کورکلی په پروګرام کې د ماشومانو د جنسي زورونې مسله څرګل شوې ده او د غړی اچار تفریحي پروګرام خو تاسو ته معلوم دی چې تفریحي پروګرام
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردک نه پر سوالي سمس کې لیکلي طالبان سول نه کوي عباس وخت تیروي. خو باری د بادغیس له بالا مرغاب لیکي موږ د طالبانو له خوا د سولې د هر اړخیزو خبرو ملاتړ کوو او اور بند غواړو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کچېری طالبان افغانان بیا او د افغان ولس غم ورسره وي نو د اختر په ورځو کې د اور بند اعلان کړي. احمدی له کونړ لیکي هیله ده چې دا ځل اختر په افغانستان کې د سولې کال وي. تهمینه له لوګر لیکي طالبان که واقعي افغانان وي او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو په یو مسلمان هیواد کې یا د خپل هیواد دننه دي بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. وحدت د کونړ له اسداباد لیکي موږ داسې سوله غواړو چې د تل لپاره په افغانستان کې جګړه بنده شي. غنمرنګ له کندهار لیکي د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د دریس ستاینه کوم. بشیر حبیبزی له عزر لیکي بیګاش په ډیر سخت باران ورېدل دی او اسمان اوس هم سخت وریځ دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د خدای لپاره په اختر کې اوربند وکړي. نوریا سلطانی د زاول له شاجو لیکي که افغانان د سولې لپاره سره یو اتفاق نشي نو افغانان به یو ځل بیا د پردیو د تپل شویو پروژو قرباني شي. اتل له زاول لیکي سوله زموږ حق دی، که د واقعي سولې لپاره ږغ اوچت نه کړو د سولې پر ځای به د بهرنیو د پروژو قرباني شو. بنفشه وردک په راستول سمس کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ویلې ده او وشمه له زابل لیکي طالبان په افغانستان کې د پاکستان ملیشه دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 8:30 دي. لنډ خبرونه. حاجیان نن عرفات ته ځي. سږ کال تر 2 میلیونه ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده چې له دې ډلې شاوخوا 1500 د افغانستان دي. د بلخ په شولګر ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلي اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په کوشندي او زاري ولسوالیو کې د 95 پر ورځ عملیات پای ته ورسېدل او له هغه وروسته افغان ځواکونو په شولګر کې عملیات پیل کړل. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د شاهین قلي اردو په بیان کې راغلی دي چې په جوزجان کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره په تاجکستان کې مسابقه وکړي. پرون د افغانستان دغه ټیم د ترکمنستان له ټیم سره 2-2 په وړاندې مساوي شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډیر ښکلی لیک ورستولی او دای هم ویلی دی چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. د ترکیې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه 10 ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14 د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشي شوي دي. او د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه، له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. دا ستونزه که څه هم اواره شوې خو چارواکو کې وایي چې نن هم شایي د ترانسپورت سیستم له ستونزو سره مخامخ شي. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په امنسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو دې
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. ولی ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي پوهاوی نه ورکوي؟
وایي چې ماشومان سپین سترګي کیږي د دې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
هغه خلک چې خپل غږ نشي وچتولی، له دونه ناوړه ګټې ډېر زیات اخیستل شوي دي.
او کورنۍ ته څه کول پکار دي چې تر څو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکی ګوچی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپین سترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان پوهاوی د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته پوهاوی ورکړو تر څو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور تر څنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتي مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپلو ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترڅو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. وجود هغه سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظو سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنیو لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډېره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کېږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشئ دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریک کړي. که چیرې دا سرکت وکړي چې یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړه شي هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اندي چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپل سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. چایګانو بیچارهګان د دواله ککانو ډېر ښایسته خلک ښکانه ښه فامیلو مور پلار معلم خلک زره کې پلار در پلار ډېر بدخویه و. چایګان وخت بچ باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله. هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ به شي باندې به مونږ پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول یو دفعه بیولي ول دې نه استفاده کړې وله. دا هلکان بیچاره زیاتي ډېر مجبوره شوي او که نه وړکې هلکانو زیاتي ډېر مجبوره شوي او ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته مور ته، هغه مور ته یې چې ویل مور پلار نه دسي او با تربیه فامیل نه دسي شو چې نو زیاتي خفه شو جیګرخونه شول. نمغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي. نو دونه جیګرخونه شو چې بېخي یو بد وضعیت و. مونږ ټول ته یو وحشت و په هغه منطقه کې ټول بېخي وډار شولو.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح د بحث لاندې نیول شوي دي او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت کړ الله اجازه ورکړی ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلي له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوه پوی کی او خیار کی او کچیر ته پټول نه کته دی عمل سره مخامخ کی منګه تراتو وای چې منګه مخنیوای وکړو نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مورپلار پل ماشومان داسې بیدار کی او داسې خیار کی چې پټول نه کی له دوی نه څوک ناوړه ګټ وانه خستلای
وریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخست دي چې اوریدو ته استاسي پام را بولم.
نوم ایمل افغان ده، د احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. دا ډیره خبره ده چې موږ تاسو خپلو اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه، باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوه کړو، ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند دوی سرنوشت بېلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه ته ښه خبره ده. د نه یوازې چې د ولیدنه له خونه باید دوشي، په حقیقت کې ترکه ده ټول باید دغه نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم گلالای د کنر دولت سیدون کې ماشومان ته باید سمه تربیه ورکړي شي. زمونږ خلک اکثرا بے سواد دي، په دې شان باندې پویږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسائل بیخي زیات.
زاد الرحمن نومیږم، د لغمان اوسیدونکی یم. زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نه اورم او دوستان دې ټول واوري.
ګوریدونکو در واپوهنې له نظره پټې خبرې نه، بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعاله کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوه شي. دا چې د جنسي اړیکو په رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه عامه پوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې رابطه پوهاوی ضروري دی که نه، او که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه پوهاوی ورنه کړل شي کوم مشکلات به ماشوم ته راولاړ کړي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکارې استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کومو الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کول سي فرق هم وکي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په هکله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې، دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډېره نه سوي، جنسي مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرری بیا دی چې سوء استفاده کېږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کېدلی شي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې که موږ ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکړو او دوی وپوهوو، دا به دوی سپین سترګي کړي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپین سترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کړو، بیا هلته ویلو چې کوم ماشوم باید څه شی څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډېر فعال دی، چې موږ ورته وایو بعضې ماشومان ستا دي د رواني اړخه ډېر زیات فعال دي، هغوی په طبیعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي. که ډېر ورته وښودل شي کېدلی شي افراد وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې راوزېږوي. برعکس، هغه ماشومانو ته چې هېڅ نه ورزده کول کېږي چې په دې بهانه چې دا به سپین سترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپین سترګي بیا لا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری تم واده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپین سترګي کېږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې موږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کو تر څو د جنسي مسایلو پر رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رازو سلارو ته چوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلن د ماشومان ته سامه ذهنیت اهمیت ورکړ شي چې بلخره څوک دې سوګټه پورته نه کوي او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري ته ځینې نشان ووایي هم ځینې په وینا کېږي دا باید مونږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سي وي هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري بنا نه په فشار باندې کېږي دغه شی نه په سرکوب کولو باندې کېږي د ډېر مسؤول پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل سي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کېږي هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی سي د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی سي ولې هو دا هم باید ماشوم ته وښودل سي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي په دې ترتیب سره موږ یوه ډېره ښه تربیتي مجموعه منځ ته راوړو
ډېره مننه استاد
خوګوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل تر بیا خې چای
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي ازادي رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خندرمونو ایدون کو سلام خونه مو خوشاله په تلویزیونونو کې انتخاباتي بحثونه خومه په درس کې روان دي تر دې چې خلک لاس اچولو ته هم تیاری نیسي او ښایي یو بل سره اوم ډبوي زموږ یو کرم له وهلو ډبولو خالي نه دی ټولې جلسې او بحثونه مو په وهلو ډبولو پای ته رسیږي نو ښه دا ده چې بحث کوونکي په جلا کوټو کې کینول شي او بیا د سکایپ له لارې سره وصل کړی شي که نور څه نه وي نو هغه سوکان او نوکان خو به یو بل ته نه سره رسیږي یوازې د یو بل پیغورونه به اوري د خپرونې په پیل کې مو د یو انتخاباتي ټیم له جنجاله خبرو پام وکړئ
خانو څنګه شو هغه د مونږ کار چې همدا اوس یې په پوسټرونو کې ونیلیکې نه منم
هغه زما د مالی وزارت هم پکې ولیکئ
زما د روغتیا یا مالی وزارت مله یاده به نه اوسي
اوس نه کېږي بده ته وعده مې درسره کړې ده اعتماد راباندې وکړئ
اعتماد نه دی پاته زه خو په چا اعتماد نه سم کولی
د اعتماد خبره به پرېږدو اوس باید په پوسټرونو کې د هر سړي راتلونکې دنده ولیکو په دې نه د تاسې پیسې دي او نه هم د بل چا یوازې لیکل دي
دا نور کاندیدان به راباندې خوشحاله شي او بیا معلومه هم نه ده چې دا انتخابات کېږي او که نه کېږي
چې نه کېږي نو ټول به پاتې شو او که وشول نو ټول به خپل مقصد ته ورسیږو د کمپاین په تبلیغاتي پوسترونو کې باید د هر چا دنده معلومه وي مثلا لومړی معاون دوهم معاون د مالی وزیر د ښځو وزیر او نور دا ښه ابتکار هم دی
هو اوس سړی په چای کې ماتم نشي کولی
که دا کار ونه شي نو کمپاین غونډې هم نشي جوړېدی
که تاسو یې نه جوړوئ زه جوړم دومره بیکاس هم نه یم
چې جوړولی شي نو بیا ځان ته نوی انتخاباتي ټکټ هم جوړ کړه موږ نشو درسره تللی
غونډو ته یې هم اجازه نه ورکوو تخریبوو یې اوس خو د جوړولو څخه د تخریبولو کار اسانه دی ته دې غونډه جوړه کړه چې څنګه یې جوړوې څه به وکړې
چې درې کسه مې در ولېږل تخریبولی شي چې په غونډه کې یوازې د انتحاري دې وویل هم غونډه ورانه ده برخوال به د ښار په هغه بل سر کې هم رایټنګ نه کې
ښه زه یې همداسې به وکړو
څه دې وکړل
راته کلک و چې په پوسترونو کې د موږ دندې هم
ولیکه تا څه ورته وویل
اوس خو مې ورسره ومنله خو نه پوهېږم چې اوس څه وکړم
په یو څو پوسترونو کې دندې ولیکئ په ښار کې کلک هم کوي او ویډیو یې هم ورته راوړئ خو کسانو ته دې ووایه چې سبا ته یې بېرته راوښکي
آفرین دادی خ چل را خود دوی په دفترونو کې بایم خ غټ غټ ور تصریح کړ
او ام داسی وکا نور مو پسی ګرځه
دې تا وایو خيارا او پو مېرمن ریختیا چې د هر بریالي میړه شاته یو خيارا او لایق مېرمن
ان کے بین کے
دا خیانت بوٹے وہ شین کے
کائن کے بین کے
دا کاندید مخبو اور سپین کے
کائن کے بین کے
لا ڈالر ڈاکا خورجین کے
کائن کے بین کے
دا کمپائن آسب زین کے
کائن کے بین کے
تقلب تا جوڑ ماشین کے
کائن کے بین کے
وہ دا زما زڑ گئے وہ شین کے
زین انتخاباتی تیمونا یوازی دا دیل پارا میدان ترا وطلی چه پنونو زانونا خرج کی لکن داسه
نو څنګه وکړو مونږ او تاسو خو په ټول هم 1500 کسان پیدا نشوي کړی چې یو کمپاین غونډه جوړه کړو
زه خو وایم چې هیڅ به انتخابات ونه شي
کوو نشیم زموږ تاوان دی او کوو شیم زموږ تاوان دی
څنګه
خو کوو شیم مونږ نه شو ګټلای او کوو نشیم مونږ ته په لاس ناراضي
نو راځي چې هم دا اوس دنو په چا خرڅ کو
په څه ډول
ورته وبوي چې مونږ ټول در سره یو ځای کیږو سره کوي اتمن سو غټي چوکۍ او پیسې راکوي
دا خبره د مام خوښه شوه اوس لا صحیح نه ده معلومه چې څه به کیږي آتمان مو یو کاندید اخلي خو که دا په قدرت کې چې دي دوی مو واخلي ګټه مو ده پکې تیار به همدا اوس وزیران او مشاوران شو او زامن به موږ رئیسان او والیان شي
نو بیا څه ته ورته ګورئ راځئ چې پرې ورشو
راځئ خو ټول به یې وخوله یو
ته غږېږه ورسره موږ به ټول هو درپسې وایو
راځئ چې ورشو مونږ خو غواړو چې له تاسو سره یو ځای شو ځکه تر نورو د تا صداقت لیاقت او موثره کړنلاره راته د ملت په ګټه ښکاره شوه که نه نورو کاندیدانو هم ډیر کوشش وکړه چې ور جذب وکړي
مننه پوهیږم خو تاسې څه غواړئ
مونږ سر له همدا اوسه غټې دندې او مصرف شوې پیسې غواړو دومره خو به راسره کوې
سمه ده خو
زړه مه وهئ له مونږ سره میلیونی ولس دی په لومړي پړاو کې د کامیابی ډاډ درکوو چې هر څومره کسان مو غونډو ته پکاري درته راوستلی شو
ښه په فیسبوک کې څومره کسان لرئ
ډېر زیات څومره چې وغواړې او بیا خو اوس یو سړی لس آی ډي هم جوړولی شي
ښه ښه داسې کسان هم درسره شته چې د موږ مخالفو کاندیدانو ته په فیسبوک کې کنځل وکړي
ډېر زیات د موږ ټول فیسبوکي کسان کنځل مار دي
بس سمه ده هر کلی درته وایم او ښه راغلاست
مننه خیر اوسې
سر له سبا به مو د فیسبوک کسان فعاله کړئ چې د موږ صفت او نورو ته ښکنځل وکړي
اوس دغه کیسه واورئ
کله چې ناروغ شوم نو خبر یې دومره ژر خپور شو لکه چیرته مې چې په فیسبوک یا کوم تلویزیون کې اعلان ورکړی وي سره له دې چې ما هیچ چاته هم د خپلې ناروغۍ کیسه نه وه کړې خو خدایي خدمتګارانو له خپلې ګیډې د ما د ناروغۍ نوعیت او خطر په هکله نورو ته معلومات ورکړي وو تر دې چې ځینو آوازه خپره کړې وه چې ډاکټرانو ځواب ورکړی او سړی د جوړېدو نه دی. د خپلوانو، اشنایانو او وطندارانو ډلې ډلې راتلل او زما پوښتنه یې کوله چې څنګه یم. ما ورته هغه حقیقت بیانوه چې ډاکټرانو او د معایناتو نتایج وویل، خو دوی هغو آوازو ته اعتبار ورکوه چې خدایي خدمتګارانو د ما د ناروغۍ پاکله خپرې کړې وي. زیاتر انډیوالانو او ملګرو به دا پوښتنه ډیره کوله چې دفتر ته ځي، او چې ما به ورته وویل هو، نو غلا او حیران به شو. یوه ورځ یوه ملګري ټیلیفون راته وکړ او وی ویل السلام علیکم. ما ورته وویل وعلیکم سلام. هغه وویل څنګه یې؟ ورته مې وویل شکر دی ښه یم. ویل یې غږ دې بل ډول دی، ښه نه راته ښکاري. ورته ومې ویل روغ جوړ یم، څه خاص تکلیف نه لرم. وی ویل له ما یې مه پټوه، غږ دې ښه نه ښکاري. ورته ومې ویل سمه ده، څنګه چې ته فکر کوې هماغسې صحیح ده. پوښتنه یې وکړه دفتر ته ځي؟ ورته ومې ویل هو، پرون هم تللی یم او نن هم په دفتر کې یم. له همدې سره پرته له خدای پامانۍ سړی غلی شو او اړیکه یې پرې کړه. داسې نورو ډیرو هم تر هر څه مخکې دا پوښتنه کوله چې دفتر ته ځي، او چې ورته به مې وویل هو، سمدستي به یې ټیلیفون ګل کړه. اوهو، زموږ خلک د سړي د مرګ او ژوند اټکل د هغه له کار او دفتر ته تللو نه کوي، او د خدایي خدمتګارانو وړاندوینه هم د ناروغ له کار کولو یا نه کولو له مخې وي.
خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزان، ستاره امینی، اله زرمتی، اوسی حکمت او زه پخپله صادق سپینغر. کله موږ سره لیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جنال آباد 4.
وطن ته بوزي یو وار مې خپل وطن ته بوزي پردې وطن د مړو قدر کام وینا پردې وطن د مړو قدر کام وینا اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پرد ملکو کې دې مینا وای یار مینا اوس مې نصیب پرد ملکو کې دې مینا وای یار مینا اصلي وطن افغانستان